السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو د سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلې لومړی لاند خبرونه په متحده عربی اماراتو کې د غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې د ماشونو د سیستم د پیاوړتیا مساله سیړل شوې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون په دوبۍ کې پایته ورسېده تر څو د ډیرو نړیوالو بانکونو استازیو د ډیجیټل سیستمونو متخصصینو او د مدني ټولنې کارپوهانو برخه اخیستې وه دې غونډې ته د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشر میلندا ګود ویلي داسې یو سیستم باید رامنځته شي چې ډاډ ترلاسه شي افغانانو ته مرسته رسیږي او په افغانستان کې له خصوصي سکتور سره کومک کیږي د افغانستان بانک لپاره د طالبانو ویان حسیب الله نوري وړاندیز کړی د چې دوی غواړي له ټولو نړیوالو مؤسساتو سره د نړیوالو قوانینو په رڼا کې روابط ولري د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ راوروسته د افغانستان پر بانکي سکتور بندیزونه لګېدلي لبلې غاړې د اسلامي همکاریو د سازمان استازیو له جاپاني چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو او اقتصادي پراختیا پر پروژو خبرې کړې د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي طارق علي بخیت او د دې سازمان د بشري مرستو د وجهي صندوق مسؤل جمال السعاتی د جاپان د حکومت له چارواکو او د دې هیواد د هغو مؤسسو له مشرانو سره چې په افغانستان کې فعالیت کوي له دوشنبه تر جمعې پورې په جاپان کې غونډې لرلې په هغه بیان کې چې د اسلامي همکاریو سازمان پرون خپور کړی پکې راغلی دي چې دواړو لوریو موافقه وکړه چې په افغانستان کې د ګډو پراختیایي پروژو د چارو د عملي کېدو لپاره یو لاره پیدا شي د بیان له مخې د غونډو په ترڅ کې پر دې هم خبرې وشوې چې څرنګه ممکنه ده د اسلامي همکاریو د سازمان جاپان او ملګرو ملتونو ترمنځ له افغانستان سره مشترک همکارۍ ته زمینه برابره شي نن له بنگلاديش سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د ټیسټ لوبې څلورمه ورځ د افغان لوبډلې په پاتې دوه ورځو کې شپږ سوه ولس منډو ته اړتیا لري او بنگلاديش اتو وکټو ته پرون چې کله د لوبې وخت پای ته ورسېد افغان لوبغاړو په خپلې دویمې پاڼۍ کې 50 منډې کړې وې او دوه لوبغاړي اوټ شوي وو کپتان حشمت الله شهیدی هم وروسته له ټپې کېدو له میدانه بهر شو تر دې مخکې د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه په 2019 کال کې شوې وه چې هغه افغان لوبډلې د 24 منډو په توپیر ګټلې وه ایرانی او غربی چارواکي د امریکا او ایران ترمنځ د احتمالي مذاکراتو د بیا پیلېدو خبر ورکوي رويټرز خا اژانس د چارواکو په وینا راپور ورکړی دی چې واشنگټن پر دې لارو چارو بوخت دی چې له ایرانی چارواکو سره د تهران د ټومي پروګرام د محدودېدو او په ایران کې د امریکایي اتباعو د نیولو په تړاو خبرې وکړي همداراز په بهر کې د ایران د کنګل شوي او شتمنیو د خوشي کېدو پر مسالې هم وغږېږي د چارواکو نوم د موضوع د حساسیت له امله نه اخیستل شوی خو رويټرز اژانس څرګندوي چې دا خبرې تر یو توافق یو تفاهم ته نږدې ښکاري ایران او امریکا له شپږ څلوېښت کلو راهیسې هیڅ راز ډیپلوماټیک روابط نه لري او د امریکا متحده ایالاتو له اوکراین سره د 215 میلیون ډالر نوې مرستې اعلان کړې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیر ماښام په یو بیان کې وویل دا مرستې د اساسي خدماتو لپاره دي لکه د خوړو اوبو روغتیایي چارو پوهنې او داسې نورو شیانو لپاره چې ډېر اړین دي بلینکن زیاته کړه چې دا مرستې به هغو خلکو ته د خپلو کورنیو له غړیو سره تماس نیولو زمینه هم برابره کړي چې د جګړې له امله خواره واري شوي دي د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ د 2022 کال د فبروري له میاشتې را په دې خوا چې روسیې په اوکراین برید کړی دی تر 15 میلیونو ډېر اوکراینیان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي نن شنبه ده د غبرګولي 28 او د جون 18 نیټه د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کیږي خو دا سمال چې طالبان د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقوقو په پراخه نقص تورن دي دا ډول غونډې تر کومې کچې په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت د بدلېدو سبب کیدای شي
طالبان مخکل دی چې په قدرت راشي کولای شوی چې نړیواله ټولنه طالبان مجبور کړي او یا هم قواعد او اصول ورته وټاکي
امروز کې د 50 کسیز جوړی د لایز واده شوه لوړه او ملاواته اون کې اول ور د لامل شوه چې ډیر ځوانان کلونه کلونه ونش کولای خپل ناناوي کور ته راولي
ارځواني تقریبا وکاله شپږ کاله اته کاله اته یو ځوان پکښ و چې لاس کاله هم خپل واده نسوي کولای
د ناتو دفاع وزیرانو نه توانیدل چې پر اوکراین د روسیې د برید په جواب کې د ناتو د نویو پلانونو په تړه او بشپړې موافقې ته ورسیږي خو له دې هیواد سره د مرستو په اړه ژمنې وکړي
موږ ټول موافق یو چې اوکراین په تیرې یوې لسیزې کې ناتو ته نږدې شوی دی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سهار مو په خیر د افغانستان د بشري حقوقو په اړه راپور د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کیږي. دا راپور چې یو بنیادی ټکی د خوځو سره د طالبانو د چلن مسأله ده، اټکل لای چې د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټي د بشري حقوقو شورا سره شریک کړي. جزئیات یې له احمد شي وراورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 350 غونډې ترڅنګ ټاکل شوې ده چې په جنیوا کې د دوشنبې په ورځ د افغانستان پر بشري وضعیت هم خبري وشي. د افغانستان د بشري چارو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ په دې غونډې ته خپل راپور وړاندې کړی. د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانستان د برخې څیړونکي فرشته عباسي ازادي راډیو ته په یوه رالېږلې پیغام کې وویل چې د ښاغلي بینټ راپور به تر ډېره د طالبانو له لوري تر لګېدلو بندیزونو راچرخي.
ما ګوښه اخر خود را میکنیم چې صدای زنای مردم افغانستان
دا وایي موږ به خپل ورستي هڅه وکړو چې په دې غونډه کې د افغانستان د خلکو شخ شو او زموږ غوښتنه به د بشري حقوقو له شورا څخه هم داوي چې د شاغلي بینټ وړاندیز ته پاملرنه وکړي. د دې ترڅنګ د افغان ښځو ژغښت غوښتي
یات میکنه به به صداها ګوښ میکنه.
د بشن نړیوال سازمان هم پرون په اعلامیه کې وویل چې ریچارډ بینټ او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون د حقوقي تګلارې د برخې مسؤل یان سایدرمن به د افغانستان د بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو د وضعیت په اړه ویناوي وکړي. د افغان ښځو په استازیتوب په دې غونډه کې د ښځو د حقونو فعال او د بشري حقونو د دفاع د شبکې غړي نیکی نیاري همدارس د ښځو د حقونو فعال او د سولې او آزادۍ د حرکت بنسټګر پروانه ابراهیم خیل نجرابي برخه واخلي. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ او د هغه کاري ډلې په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره د زده کړو او کار په برخه کې د سیستماتیک تبعیض راپور د پنځشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په ویب پاڼه کې خپور کړ. دا راپور له 9 کسانو سره د می په میاشت کې د مرکو په استناد چمتو شوی دی چې له دې ډلې یو 50 ښځې دي. طالبانو په تیرو سه باندې 22 میاشتو کې لشپژم ټولګي ورپورته نجونې له زده کړو ګرځولې دي او په دولتي ادارو او یو شمېر مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. طالبان وایي چې د اسلامي شریعت پر بنسټ ښځو ته حقوق ورکوي. ریچارډ بینټ په خپل نوي راپور کې پر طالبانو شخ کړی دی چې د بشري حقونو په برخه کې هغه ټول نړیوال اصول رعایت کړي چې افغانستان هغوی ته ژمن دی. په دې راپور کې له نړیوالې ټولنې هم غوښتل شوې دي چې د افغانستان مسلې ته شا نه کړي او د بشري حقونو د سرغړونکو په وړاندې کوټلې ګامونه واخلي.
و موریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه راپور چې یو مهم ټکی لنجونه او خوځ سره د طالبانو چلند دی د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کیږي. خدا د ولغونډې تر کومې کچې په افغانستان کې د خوځو د روان وضعیت د بدلېدو سبب کېدای شي. د یو نورو پښتنو ته د سیاسي چارو کتونکي او مدني فعالې ظریفې غفاري په یوې مرکه کې ځواب ویل. ګوري
ملا یعقوب یو مرکه خپره شوه چې په هغه مرکه کې د دوهې د تړون په اړه بحث وشو. په هغه تړون کې ملا یعقوب واضح ووي چې د بشر د حقونو په اړه یا د ښځو د حقونو په اړه د دوهې تړون هیڅ نه و یادوري پکې په هغه تړون کې نه دی شوی او هیڅ مسؤلیت چاته پکې نه دی ورکړ شوی. د هیڅ موضوع د بحث نه و په تړون کې. کله چې دغه موضوعات د بحث و هغه موضوعات نو د دوی بیرته دغه سی غونډې نیول چیغې مذاکرې خبرې بحثونه کانفرنسونه هیڅ نور د باور وړ نه دی.
اغلی غفاری بیا په دې برخه کې افغانستان په خپل د نړیوالو قوانینو په اساس جنو بشري حقوقو ته ژمن دی. د مزکه په کوری کې د یو هیواد په صفت باندې جنو اصول باید مراعات کړي. نو فکر نه کوي چې لشتر لشتر دغه موضوعات چې پکې یاد شي دا په خپل یو غوښتنه ده یا تقاضا ده لکه د مکتبونو او د سنور موضوعات چې طالبان ممکن مجبور کیسه دا پرنس.
ګورې طالبان مخکې دی چې په قدرت راشي کولای شوی چې نړیواله ټولنه طالبان مجبور کی او یا هم قواعد او اصول ورته وټاکي لکه څنګه چې د خارجي اساکرو د وټلو او یا هم غوي ته د امکاناتو د مساعدولو لپاره تری کرخی پتړونو کې ورته کې خودل شوی او طالبان هم مجبور او مکلف ول داغه د عملی کولو لپاره او د پلیکول لپاره. نو هم هغه شی دوی کولای شوی چې د خزو د قانون په اړه هم وکی خو نه دی کړی. 500 نه دی دغه سی فرمانونه د خزو د حقونو د ترپخو لاندې کولو لپاره او د غوی د زپلو لپاره دوی وړاندې کړی دی چې په هیڅ قانون په هیڅ انسانيت او په هیڅ دین کې ناراضي. خو برعکس نړیواله ټولنه نه یوازې دا چې اکشن نه اخلي خالی سټمنټونه لیږي او د دې سربیره د میا د 39 میلیونه ډالر ورته لیږي.
تر اوسه پورې یو ټکی سه نړیواله ټولنه بیا بیا غیادوي د نجونو او ښځو حقونه دي او وایي چې د همدغه له خاطر خصوصا دوی حاضر نه دي چې د طالبان حکومت په کابل کې په رسمیت وپیژني. د اقتصادي بندیزونه هم یو لړ لګول شوي دي لکه د بانکونو په برخه کې. نور نړیواله ټولنه عملا څه ګام واخلي؟
نړیواله ټولنه طالبانو ته د دوهې د تړون په لاسلیک کولو سره رسمیت ورکړه. اوس طالبان نو چې دومره یعنی په هر برخه کې حتی د افغانستان د بشر غږ هم نه اوري. په همدې باندې ځکه چې هغوی وایي چې خرڅ شوي وایي په امریکایانو باندې، امریکایان بیرته موږ ته خرڅ کړي.
نو وبخښه، نو حل لاره څه ده چې سبا افغان نجلۍ په افغانستان کې مکتب ته لاړه شي او درس ووایي او د کار زمینه ورته برابره شي؟
یوازنی حل لار ولسی پاسون دی، یوازنی حل لار د ولس بیداری دی، یوازنی حل لار پخپله ولس دی. دغه ولس چې پخپله پانسیږي هغه پلرون ورونه
څنګه پاسي وبخشي؟ یعنی وسلې تلاسکی؟
ګوره خبره د وسلې نه دی، مونږ ډیر واځي، مونږ جرګې لرو، مونږ مرکې لرو. وخه ما ته چې ترننه پورې هیبت الله ته یو د نارینه او د مشرانو د سنگیرو جرګه د خزو د حقونو لپاره ورغلی.
تاسو د مرکه په پیل کې د ملا یعقوب مرکه ته اشاره وکړه. د ملا یعقوب په مرکه کې هغه کوم کسان چې ورته ناستو تقریبا اکثریت هم د خبره نارینه ول ټول هم د خبره ورته وکړل چې د نجونو د مکتب موضوع به څنګه شي.
خو د ملا یعقوب جواب ته ملا یعقوب
نه جواب خو بیل خبره ده، یعنی تقاضا مې مطلب ده، یعنی خلکو خو تقاضا کړي.
تقاضا هم چدی ښه بحث، تقاضا هم چدی ګوره په یو ګل نه پسړل کیږي. مونږ د افغانستان په څومره ولایاتو کې ګوره حداقل څه وخت مخکې د بدخشان کې د طالبانو والی وژل شوی و. دغه والی په جنازه کې چې څومره ولستر ولاړ ول، څومره نارینه ولاړ ول، هغومره نارینه ماته په بدخشان کې وخی کوم یو ورځ دغه بدخشانی محصلینو لپاره درېدلې وی چې د پانتون د دروازې په خوله کې وهنی وکړلې.
د سیاسي او مدني چارو فعاله ظریفه غفاري و چې د بشري حقوقو شورا د خوا د افغانستان د وضعیت په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه د ځانګړي غونډې او د غونډې ته بیا د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د راپور د وړاندې کولو په اړه مرکه کوله.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د کابل یو شمیر اوسیدونکو وایي دا ورځ د کابل هوا ډېره ککړه شوې ده. دوی لامل خلک او د طالبانو حکومت بولي. خو د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې مسؤلین بیا وایي دا طبیعي خبره ده او په څو ورځو کې به بیرته حالات نورمال شي. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د نورو ګڼو ستونزو ترڅنګ ککړه هوا بله لویه ستونزه ده چې د پلازمینې اوسیدونکي ورسره مخ دي. د زرګونو موټرونو لوګی په حمامونو نانوایانو کې د بیلابیلو پلاستیکي او ناتصفیه شوي ډبرو سکرو سوځول هغه څه دي چې د کابل ښار د څه د پاسه 6 میلیونه اوسیدونکي ژوند یې له ګواښ سره مخ کړی دی. دغه شان د شنو سیمو او پارکونو کموالی او په مرکز کې د خلکو ګڼه ګوڼه بل لوی لامل دی چې د کابل هوا یې ډېره ککړه کړې ده. کابل ښار تر دې وړاندې هم د ککړې هوا په نړیواله درجه بندۍ کې د او خارونو په ډله کې و چې هوای ډیره ککړه خودل شي وو. د کابل یو شمیر اوسیدونکو وایي ککړه هوا ناروغان کړی دي. موټر چلوونکی نصر الله په دې باور دی چې ککړه هوا د سترګو او ستوني په ناروغۍ اخته کړی دی. د ازادي رادیو ته وویل
دا هوا ډیره ککړه ده، دې کې هوا دومره خرابه ده سړی سترګې بيخې خوږيږي، پکې ټول ورځ مریضان یو، سترګې هم درد کوي، ستونی خوږيږي، آینه کې اچو ماسک اچو. هوا دومره ککړه ده، دومره دوړې دي، دومره خاورې دي، یو طرف نه ګرمي، یو طرف نه کاروبار نه، ټول ورځ مریض.
د کابل ښار د 15 ناحیې اوسیدونکو محب الله هم وايي هوا ډیره ککړه شوې ده چې د طالبانو حکومت او څه هم خلک ملامت ګڼي.
کابل هوا ډیره چټله سوې ده، مخ په چټلې دو نورم روانه ده. نو یو څه د دولت بې توجهي کېږي، یو څه هم د خلکو بې توجهي کېږي. ورته دا رقم کې دمه پیدا کړم په نظر چې خلک به ډېرو مشکلاتو سره مخ شي، رقم مریضان به ورته پیدا شي. نو زه خپل سهار له خوند دفتر ته ځم، د موټرو ماشینونو مشکل لري، او څه هم د سرکو خاور خاک باد د اخ مازاد.
د کابل ښار د چلستون اوسیدونکو بریالی بیا وایي هوا د څو ورځې ډېره ککړه ده.
د یوې هفتې راپه دیخوا د کابل هوا ککړه ده، نه پوهېږم چې دا هلت د سیبي.
د تهمینه په کابل کې د خونځي خون کې ده. وای
ما مجبور استم از وخت کې ما
د کړه ولا ملاړم د ورځې څو څو ځلې د کور کړکې او دروازې پاکې کړم چې کور کې تازه او پاک هوا وي. اند شپې له خواړه يم کور ته وبو پښم څو د دوړ مخنیوي وشي
شي شغه تا کمتر میکروب جذب.
خو طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ادارې د چاپیریال د کنټرول او د تفتیش ریاست سرپرست رئیس او عامر محمد بصیر امین ازادي رادیو ته وویل دا طبیعي عوامل دي او په څو ورځو کې به بیرته نورمال کیږي.
کی عوامل؟ یو عوامل طبیعي است که کشورهای منطقه
دا طبیعي عوامل دي. د سیمې ځینې هیوادونو لکه تاجکستان، ایران او پاکستان کې هم د هوا ککړتیا لیدل شوې. تر راتلونکو څو ورځو پورې به د هوا ککړتیا بیرته کمیږي. د چاپیریال ساتنې ادارې د هوا د ککړتیا د کموالي په برخه کې خپل ټیمونه لري او د نورو ادارو په همکارۍ نظارت کوي او هغه څه چې د هوا د ککړتیا لامل کیږي د قوانینو او مقرراتو سره سم ورسره چلند تر سره کیږي.
مطابق قانون او مقررات شون برخص صورت
دا چې کابل خاروالۍ د ککړې هوا د مخنیوي لپاره څه کړي یا کوي. د کابل خاروالۍ وایي نعمت الله بارکزی مودې پوښتنه ته ځواب را نه کړ. یادونه ده چې د کابل ښار د هوا د ککړتیا ستونزه نوي نه ده او په تیرو کلونو کې هم خلکو په اړه شکایتونه کړي. اړوند ادارې په اړه د خپل هڅو پلانونو او پروګرامونو خبره کړې و خو داسې ښکاري چې بنسټیز کار نه دی شوی ځکه ظاهرا کومه مثبته نتیجه نه لیدل کیږي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ناتو د دفاع وزیران ونه توانیدل چې پر اوکراین د روسیې د برید په ځواب کې د ناتو د نویو پلانونو په تړاو بشپړې موافقې ته ورسیږي. خو د وزیرانو په بروکسل کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په ترڅ کې له اوکراین سره یو لړ ژمنې وکړي. څه ډول ژمنې؟ جزئیات یې په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر یو ځل بیا له اوکراین سره د واشنگتن پر ملاتړ ټینګار وکړ. لوی داستن په بروکسل کې د ناتو په مرکزی دفتر کې پرون د خبرو پر مهال د ناتو غړي هیوادونه وهڅول چې له اوکراین سره د وسلو او مهماتو مرستې زیاتې کړي.
پر هغه څه چې ما تمرکز کړی او دا تمرکز به کوم هغه دا دی چې ډاډه شم چې موږ اوکراین ته په امنیتي برخه کې هغه مرستې چمتو کوو چې په دې جګړه کې د بریالیتوب لپاره ورته پکار دي. دا ډیره مهمه ده چې موږ او زموږ شریکان دې جګړې ته جدي توجه وکړو.
ټاکل شوی ده چې په جولای کې په ویلنوس کې د ناتو د مشرانو غونډه جوړ شي. د بروکسل په غونډه کې د ناتو سرمنشي وویل چې په دې غونډه کې به د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی هم برخه واخلي. ینس ستولتنبرګ زیاته کړه
موږ ټول موافق یو چې اوکراین په تیرې یوې لسیزې کې ناتو ته نږدې شوی دی. موافق یو چې د ناتو دروازې پرانیستې دي چې اوکراین د دې تړون غړی شي او دا هغه پریکړه ده چې غړي هیوادونه او اوکراین به یې کوي. روسیا د دې د ویټو حق نه لري.
بل لور ته د ناتو دفاع وزیران ونه توانېدل چې د سویډن د غړیتوب ستونزه حل کړي. د فرانسې دفاع وزیرې کاترین کلونا وویل چې ترکیه او هنګري باید د سویډن د ناتو غړیتوب تصویب کړي. د فرانسې دفاع وزیر زیاته کړه چې د دې مسلې نور بې مفهومه ځنډول پکار نه دي او دا مسله د یو د شخړو هیوادو امنیت تهدیدوي. اخلي کلونا چې د سویډن له دفاع وزیر توبس بیلستروم سره یو ځای خبري غونډې ته خبري کولې دا هم وویل چې د سویډن د ناتو غړیتوب د ترکیه په ګډون د ټولو په ګټه دی. بیلستروم وویل چې سټاکهولم له انقره سره د موافقې شرایط پوره کړي دي نو اوس پریکړه د ترکیه په لاس کې ده.
له خبرونو ور اخوا
یا لابیلو نړیوالو رسپانو هم د افغانستان په اړه مطالب خبرې کړې دي چې د زنیو لنډیز اورو.
د هند ټایمز اف انډیا رسپانې د اوسلو فورم په نوم د ناروې پر هغه غونډه لیکنه خبره کړې چې د سیمې د هیوادونو استازو پکې برخه درلوده. د لیکنې په پیل کې راغلي هند او پاکستان هم د امریکا له متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو سره پر افغانستان د سولې په هغه رابلل سوي فورم کې یو ځای شوي وو. دغه غونډه د ناروې لخوا داسې وخت تنظیم سوې وه چې په جګړه ځپلې افغانستان کې بشري بحران پراخ سوی دی. په دې فورم کې د تېرې سه شنبې او چهارشنبې په ورځو په افغانستان کې د یوناما د مشرې روزا اوتونبایوه، د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي ټام ویست، د طالبانو د بهرنیو دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د استازو او ځینو افغان سیاستوالو په ګډون د افغانستان په اړه بحثونه وسول. ټایمز اف انډیا لیکي په دې غونډه کې پر ټروریزم او پر دې خبرې وسوي چې طالبان باید پر خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار په برخه کې د اسانتیا برابرولو په باب یې کړي وي. دغه راز ټولګډونه حکومت جوړ کړي. د ورسپانې په لیکنه هند د هغو هیوادونو په ډله کې راځي که څه هم د طالبانو حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلی، خو افغانستان ته یې د خوراکي توکو او درملو لیږلو ته دوام ورکړی دی. د دې غونډې په درشل کې د ښځو د حقونو ګڼو فعالانو اعتراضونه وکړل چې ناروې ولې د طالبانو د حکومت استازو ته بلنه ورکړې چې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو محدودیتونه زیات کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو خبرونې نیوزویک مجلې پرون د هغه پوځي مقاله خپره کړې چې په افغانستان کې هم پوځي ماموریت پر مخ بیولای دی. کول لایل په دې مقاله کې وایي چې په سمندري ځواک کې شپږ کاله دنده ترسره کړې چې په 2011 کال کې افغانستان کې هم د پوځي دنده پر مخ بیولې ده. دغه پوځي لیکلي چې په افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال له خلکو سره ښه ارتباطات درلودل او افغانستان په ځانګړي ډول هلمند ولایت یې یو تود او له دوړو ډک ولایت بللی دی. دغه پوځي ویلي کله چې په 2011 کال کې له افغانستان خپل هیواد ته ستون سو تر ماموریت وروسته یې د سلامتۍ ارزونې ته اړتیا درلوده. دا د پښتنو یوه پراخه ټولګه وه چې معلومه سي تر پوځي ماموریت وروسته دغه ډول اشخاص ځان ته د زیان اړولو له خطر سره مخامخ نه وي، یا هم پر رواني، عاطفي او جسمي لحاظ کومه ستونزه ونه لري. په نیوزویک مجله کې د مقالې لیکوال وایي دای هم چې د افغانستان له جګړې ستونزو فکر یې کاوه چې رک روغ دی، خو څو میاشتې وروسته د هغه مېرمن متوجه شوه چې دای بد خوبونه ګوري او په رواني لحاظ زیان لیدلی دی. له افغانستان څخه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو دوه کلونه په پوره کېدو دي، او په امریکا کې یو بیا بحثونه پیل شوي چې دغه وتل له ګډوډیو سره مله وو. د امریکا پوځي کولال لای لیکلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل یو خطرناک تحول وو، نه یوازې د افغانستان پخوانیو پوځیانو ته یوه دردناکه پیښه وه، بلکې د هغو کسانو لپاره هم دردونکې وه چې د تروریزم پر ضد په نړیواله مبارزه کې برخه اخیستې وه.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
نیمروز زوحال تا 500 به وزل جوړو ډلې زواده کړه. د سیلاب خیریه بنسټ مسول چې د دې واده لپاره یا سانتیاوی برابر کړي وي وای د جوړو لته رو څو کلونو راځي د کمزور اقتصاد لامل نه شو کولای ودونه وکړي. د یاد ډلې زواده یو تنظیم وای د لوړ ولوار او بیکاری لاملې کلونه کلونه کوژدنه د خسر پر کور نه سوچې بل اخر د سیلاب خیریه بنسټ لوري واده وشو. زیات دی راپور کې
بیکاری، بیوزلی، ناوړه رواجونه او لوړ ولور هغه لوی لاملونه دي چې افغاني ټولنه کې د ځوانو جوړو د ودونو پر وړاندې خندونه جوړ کړي دي. د افغانستان په لر او بر کې سلګونه زره ځوانان د ولور غټلو او بیکاری لامل کلونه کلونه د دوی ودونه زندول کیږي. ګل احمد هغه بیوزله ځوان دی چې پرونی نیمروز ولایت کې د 50 جوړو ډلېز ودونو مراسمو کې واده ترسره شو. نوموړي ازادي راډیو ته ویل شپکا لمخ کې 13 کړي وخو د بیکاری، بیوزلۍ او لوړ ولور له عمله یوازې وتونه چې د ټاکل شو یو 15 لک افغاني څخه نمایي ورکړي. هغه وایي د سیلاب خیریه بنسټ په منځګړیتوب ورته د خسر کورنۍ پاتې ولور وباخه او د واده مراسم ترسره شول. ګل احمد د خپل خوخه احساسات ازادي رادیو سره داسې شریک کړل.
نو دا مشته ډیر د ویاړ او افتخار ځای دی. په ډیرو شاندارو مراسم او په ډیرو ادب او عزت سره په ډیر احترام سره زموږ د واده ټول مراسم پای ته ورسېدل. نو دا ماته او زما کورنۍ ته ډیر د ویاړ او افتخار ځای دی.
نو موړې وای د ډلې واده یاد مراسمو کې شاوخوا شپږ زره کسانو برخه اخیستې و چې نمایي خزي وي. بل پلو د سیلاب خیریه بنسټ مشر او په تیر جمهوریت نظام کې د ولسی جرګې وکیل سید احمد سیلاب وای 13 ورځې نیمروز ولایت کې د 500 بې وزله جوړو د واده مراسم نیولی وو. خاغله سیلاب وای لوړ ولور د زینو پښتنو کورنۍ ترمن زد او بدی د دې لامل شوی دی چې کلونه کلونه د ځوانانو واده وزندېږي. نو موړی ازادي رادیو ته ویل
نو موږ تیر میاشت کې په نیمروز ولایت کې د نوملیکنې پروسه شروع کړې و چې د مختلفو د ټولو ولسوالی څخه او د نیمروز د شهر څخه مو د مختلفو قومو څخه مو هغه مستحق ځوانان غوړه کړل چې ارځوانی تقریبا وکاله شپږ کاله اته کاله اته یو ځوان پکشي او چې لس کاله هم خپل واده نسوای کولای. تر ټولو ښه خبره دا ده په ډله ایز واده کې چې زموږ په منځګړی توپ کې باندې په هر ولایت کې چې موږ ډله ایز واده کوو په هغه ولایت کې د سران زموږ په منځګړی توپ باندې هغه ولور ورته بخشي وزوم ته بیا نو موږ ته کار ډیر اسانه کیږي.
خاغلی سیلاب وایي د دوی بنسټ د خلکو او نورو خیریه بنسټونو په مرسته د واده لګښتونه د ناوې او زوم د اړتیا وړ ټول البسی او د غراز د پخلنځي توکي څلوي خلمه د سینګار بیلابیل توکي پیری او د زوم او ناوې په واک کې ورکوي. سید احمد سیلاب وایي له یوې خوا بېوزلي او بیکاري د بل پلو د خسر کورنۍ له زوم څخه په کوزده اخترونو او نورو مراسمو کې د بیلابیلو رواجونو په نوم لوړ مصارف غواړي چې د چارې ډیری ځوانان اړ کړي دي چې بهرنیو هیوادونو ته قچاقي لارو ولاړ شي او حتی ډیری ځوانان خپل خوږ ژوند له لاسه ورکړي. د ډله ایز واده دا مراسم داسې مهال ترسره کیږي چې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ راهیسې په ټول افغانستان کې د بیکارۍ کچه لوړه شوې چې ډیری ځوانان د ملامتونکو ولورونو ګټلو په خاطر د ګاونډیو هیوادونو ترڅنګ اروپایي هیوادونو ته پر قچاقي مرګونو لارو سفرونه کوي چې ډیری خپل ژوند قرباني کړي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسې
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دی ازادي راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا
وایي ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورکړل چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړي وای چې ځان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ډیره زیاته مننه چې ازادي راډیو اوري تر دم غړي پورې لمخ سره یاست او زموږ خبرونه مو اوري د ازادي راډیو خبرونه سلیر وې سات اوري د لشي زموږ پر وای پانه تر خوای پر میډیم صفا باندې کې دې شي زنه محل زموږ وې پانه تاسو ته پرانی زیو زنه مشکلات وي اما لارې شته دې کول شي زموږ پر ټولنیز رسنیو غلار خو نه چی شوې دی هغه تعقیب کوي بیا په ډیره اسانه طریقه باندې کول شي زموږ وې پانه ته نن شي اوس مخ خبرونه ژوند دی واوري تر خوې د ازادي رادیو خبرونه په پیلا ویلو څخه باندې هم البته د میډیا په څخه باندې اوریدل شي ورونیک دی کیګو د خبرونه ورسی برخه ته ساسي بیا لا بیل پیغامونه هم را رسیدلې دي مخکله دی چې زره خبره کوم یته ونه اړ نه ده چې کوم پیغامونه چې موږ نه دي خبره کړی او را رسیدلې دي حتمان د خبرونه په دوام د ازادي رادیو د خبرونه په دوام کې خبريږي نو داډا ووسی کول شي تاسو هم خپل پیغامونه موږ ته راوستوي او مختر ته به خبر کړو اوس ساسي پیغامونه
تاسو ل پیغامونو
دا دادې رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه د کونړ ولایت څخه دغه پیغام پریدم چې دغه کوم مرستې چې کیږي دغه صحیح خلکو ته نه رسیږي اصلي غریبانانو ته ټول په کلي کې مالدارانو ویشل کیږي د دغې پاملرنه دې باید وشي. وسلام
ازادي راډیو ته زما سلام ورسیږي. د نمر په منځ کې کوم چې دی دا کندهار په شهر کې د غمسات ولا چې دی نه کې درغلي کې دا دبليو پی ولا نه دی زخپل ما یو بم بچانه په سي دی نه نه پاري په کور کې نه بل ورځ واره له مورته ومه چې ما نه وشتا خبرول تانه نه وشتا کو د ملکانو د غو په دغه باندې نه دی ورسره په لږ کې چې د ملکانو خوښ یې غنه وشتا کې چې نه خوښ غنه نه وشتا کې نو دا دې د چا سره کومک دی مول خوار غریب ته د کومک رسو خو له په ولا بلا کراس په کوټ کې قسم په خدای کده خوري سړی لرم نو ولې دا شکوه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک ایلی سلامونه هم نه عبادت سلامه د پرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ څخه خبر کوم. زاول حق نو د ازمر د پرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ ډیر وچکلی پکښې د ډیر سخت وچکلی پکښې د خلک ستړي او بیا وز لدی نو کم د پرا ولایت مسولین چې دین نو دوی دی او دا سیاحت راوستي د بیوزلی او د وچکلی الله ته ودا د کلستان د ولسوالۍ د ټول کې د خلکو سره دی وویني نو دې کوم حیات چې راوستي راسي ولسوالۍ ته بالا د مرکز میجر راو غړي څه مشکل لري هغه وشي نه لري هیڅ مشکل نه لرو بالا بیرته ولاړ سي. نو دوی دې پر د اطراف پوښتنه وکړي، را دې سي دا وچکلۍ او بېوزلۍ او ستړیا معلومات یې ځان ته وکړي. حتی دا زموږ په کلي کې که دا زموږ کلی که نور کلي یو ځای یو پیپ چالان وي یو مایع چالان وي، شل دېرش کسه کوچنیان پر راټول وي، نوبت نه رسي چې د خوراک اوبه ځینې ویسي. نو ستاسو ته یو جهان مننه، دا زموږ غږ تر یو ځایه ورسوئ کور ودن. الله دې خیر درکړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 24 22 11 24 201.